پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبری خبرونه ده. عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. د خبرونه د هم نیمایي نور بس ته ونیز خبرونه ته ځنګړې شوې ده، هغه هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. پاکستان وایي چې د افغانستان پر د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. او روسیا وایي وروسته له دې چې د سوریې د حکومت وسلوالو پر حلب ښار ګولۍ وویشتې او لسګونه کسانو ته د سا ایستلو د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې، دې ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولي دي. خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان پر د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تحمینه جنجو وویل چې د رواني اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو به د افغانستان د سولې او پرمختګ په نړیوال کانفرنس کې د پاکستان یو جګپوړی پلاوی هم ګډون وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د افغانستان له خلکو او حکومت سره د سولې او سوکالۍ په برخه کې د دوی له هلو ځلو سره پیوستون وښودل شي او د افغانستان د حکومت د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره ژمنې تازه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په پاتخاب شاهانه سیمه کې شوي او امنیتي ځواکونو څو تنه ملکیان له ځانه سره بیولي دي.
شب گذشته در مرکز بولعلم قریه پدخاب شاهانه عملیات سپری انجام نموده که برای ما قابل تحمل نیستند.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې وژل شوي او نیول شوي کسان ملکی وګړي دي او د عملیاتو په ترڅ کې څو کورونه هم ویجاړ شوي دي. خو د لوګر د امنیت قومندانې ویندوی شاپور احمد زی بیا وایي چې په دې عملیاتو کې چې صفر یو قطې کړي دي، شپږ وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما پر خلکو غږ کړی دی چې د ښځو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی پر ضد د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې رول لوبوي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه نن د نومبر په 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو په دې بیان کې ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوږدمهاله اغیز ته په پام باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملي لومړیتوب په توګه کار وشي، ترڅو د هغه په خبره ډاډ ترلاسه شي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره ډیر څه ترسره کیږي او د تاوتریخوالي عاملان قانون منګولو ته سپارل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. روسیا وایي وروسته له دې چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب ښار ګولۍ وویشتې او لسګونه کسانو ته د سا ایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې، د ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولي دي. د روسیې دفاع وزارت ویندوی ایګور کوناشینکوف نن یک شنبه خبریالانو ته وویل چې د روسیې د کیمیاوي او اټومي او بیولوژیکي وسلو د ساتنې د برخې متخصصان وروسته له دې په حلب ښار کې د پیښې ځای ته لاړل چې د سوریې تلویزیون په روغتون کې ډاکټران وښودل چې د هغو کسانو درملنه کوي چې ظاهرا د کیمیاوي موادو په حمله کې ژوبل شوي دي. وایان همداراز ویل چې روسي متخصصان په روغتون کې له بستر شویو ناروغانو سره ویني او هغه چاپریال څاري چې د وسلوالو مخالفانو له لورې پکې زهرجن مواد استعمال شوي دي. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال ادعاوې رد کړې دي. د برتانی صدر اعظم تریزا مې له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې تر سرمشریزې وړاندې دی له اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې یا بریکزټ ملاتړ وکړي. میرمن مه ملت ته په یو لیک کې د یوې نوي باب ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په بروکسل کې به نن له وویشتو نورو هیوادونو سره پر بریکزیټ د موافقې پر سر په کلکه اراده خبرې وکړي. که د اروپایي اتحادیې ټول وویشت غړي هیوادونه پر بریکزیټ موافقه وکړي، میرمن مه به بیا هم د برتانیې د پارلمان له لورې د دې جوړجاړي تصویب ته اړتیا ولري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او د هغه میرمنې پرون د نومبر په 30مه د کیف ښار په میخایل فیسکا میدان کې د هولو دمور یادګاری څلی ته د غنمو له وږو او سرو ګلانو جوړ شوې غونچه کېښودله. په دې ورځ واشنگټن ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ روان تشدد غندي. واشنگټن ویل د اوکراین خلک ارمان لري چې له غرب سره یو رنګ شي، خو مسکو یې د شنډولو هڅې کوي او غواړي چې د اوکراین د خلکو ملي هویت له منځه یوسي. خو روسیا داسې انتقادونه چې هولود وومرد د اوکراین د خلکو قتل عام رد کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې اوکراین کې له 1922 او تر 1933 میلادي کلونو له 3 تر 1 میلیون وګړي له لوږې مړه شول.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو ل رضوان مراد نو واوریدل. ک غواړی دا نور تاو د مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چولي دي او دا هغه عملیت چې تر همه خلک ترسره کېږي.
د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده و. په همدې حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهانو هم په افغانستان په ځانګړي ډول په مرکز کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼلې ده.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي.
د امنیتي چارو افغان کارپوه ګل سلیمان خیلو د کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده، هغه به هم درته وړاندې کوو. اقتصاد نړۍ ته به سر ورکار کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسي چارواکي وای د سوری حلب ته داسې پوځیان لیږلي چې کیمیاوي موادو متخصصان دي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس یو نیزه خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به یې وړاندې کړي. لا ازادي راډیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښیي. وایي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترورونو تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي. خو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. دا په تاسو حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې د کابل د عالمانو د شورا رئیس په یوه تروریستي حمله کې ووژل شو. نور حال خان محمد سین راکوي.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس له ترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده. ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې په تشویش کې اچولي دي او دا هغه عملیت چې تر همه خلک ترسره کېږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي تر څو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په 1 ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خوا تر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډیرش امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیشرو است. بخاطر
دغه بل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې ډیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نو پوستو کې لس ملي اردو او شلی پولیسو پورې اړه لري. د وای په تیرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 132 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولی دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي په کار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغو ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي؟
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتر موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. هازل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم هم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او بلوچستان ته خو او جمهوریت خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته ودی. نو دغه وضع د افغانستان ډیره مهمه وضع ده، ډیره خطرناکه وضع ده. او
مخالفین چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د ده وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه در سره راتلم. په افغانستان کې هغه علما علامه چې د قران او د حدیث پرانا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت غني او هغه د دولت علما غني او دوی له منځوري او سیاسيون هغه سیاسيون چې افغانستان ته تحلیل دی، امنیت تحلیل او د کوي او د دوی د اعمال مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نه کوي ترکی د افغانستان دولت لپاره ډیره خطرناکه او ډیره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسيون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید د امنیت لاندې نیولی وي. هغو ته داسې دستور باید ورکړی شي چې هر چیرې ځي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزه په جریان کې اچولی وي، دوی چې هر چیرې شي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي. همدارنګه دولت باید جدي اقدام وکړي چې هغه زورواکان چې دولت پیژني یغو په مقابل کې باید تدابیر ولري، یغو په مقابل کې پلان امنیتي باید ولري. دا زورواکان باید خالص صلاح شي، داونه صلاح راټول شي، او علاوه د اغینه کشفي او استخباراتي شبکې د افغانستان دا د خوب لره بیدار شي، دا باید اکټیو شي. دوی د مخالفینو هغه لوقات چې دوی پکې ژوند کوي هغه تر کنټرول لاندې نیولې وي، هغه یې تثبیت کړي وي او هغه یې په نطفه کې خونسا کړي او پروګرام ورته جوړ کړي، او که دغسې حالات روان وي دا د افغانستان لپاره ښه آینده زه نه وینم.
د امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې د کابل د وروستیو تروریستي او هدفي حملو په اړه ورسره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې وو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه لرو چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی به د جنیوا په ناسته کې لوی ځانګړي اقتصادي اجندا سره ګډون وکړي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندین نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتو د پراختیا په برخه کې پرمختګونه، د ښځو د وړتیاو لوړول، د یو ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان معرفي کول، او د نړۍ په سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان کامیاب غړیتوب هغه پروګرامونه دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت به د جنیوا په کانفرنس کې مطرح کړي. ښاغلی قوقندی وایي دغه وزارت به دغه شان په کانفرنس کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو لپاره فرصتونه هم شریک او بهرني پانګوال به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته واسوي. ټاکل شوی چې د جنیوا کانفرنس د روان میلادي میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو او افغانستان په کوربتوب جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بدخشان د پیسې حاصلات د تیر کال په پرتله 30% زیات شوي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د یاد ولایت د پیسې له نیالګیو 300 ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو، خو سږ کال 400 ټنه شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره د پیسې باغونه د دغه ولایت په شهر بزرګ، تشکان، یفتل پایان، اورګو، کشم، درواز او کوهستان ولسوالیو کې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د سیمه ییزو بازارونو د نرخ له مخې د بدخشان باغ لرونکو سږ کال د پستې له درکه 250 میلیونه ولکه افغانۍ ترلاسه کړي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یوه بوری 50 کیلوی بوره 1160 افغانۍ، د وریجو یوه 2.5 منی بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شان نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1552 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 0.15 او په ټوله سیمه کې د میډیم په صفه په 12.90 رڼا اوریدل شي. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روسي چارواکي وایي د سوری حلب ته داسې پوځیان لیږلي چې د کیمیاوي موادو متخصصان دي. روسي دا کسان وروسته له هغو راپورونو سوری ته لیږلي چې پکې ویل شوي د سوری حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب ښار مرمۍ ویشتي، چې لامل یې لسګونه کسانو ته د سیستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې دي. سلیم محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو ملګری د سالی صاحب، هرکلی او خراغلاس. د روسي کوم چارواکي اصلا سوری ته د کیمیاوي موادو د متخصصانو د لیګولو خبره کړي؟
کوربدن اکرام صاحب د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف نن یک شنبه خبرلنه ته ویل چې د روسي د کیمیاوي، اټومي او بیولوژیکي وسلو د ساتنې د کندکونو متخصصان د سوری په حلب ښار کې د پیښې ځای ته ولاړل. تر دې مخکې د سوری تلویزیون په روغتون کې ځینې طبي کارکونکي د هغو کسانو د تداوي پر مهال وشول چې ظاهرا د میو موادو په حمله کې جوبل سیوی دي. د روسي د دفاع وزارت ویان په خپل خبرو کې زیاته کړه، روسي متخصصان پر وختون کې له بستر سوي ناروغانو سره ګوري او هغه چاپريال څاري چې د وسلوالو مخالفانو لخوا په کې زهرجن مواد استعمال سیوی دي. ایګور کوناشینکوف وویل په ابتدایي معلوماتو کې د نور مسایلو ترڅنګ په غیزمن سو کسانو کې له تشخیص سوي علایم داسې ښکاري چې د حلب پر رهایشي سیمو کې کلورین لرونکي غاز کارول سیوی دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب د سوری د حکومت مخالف وسلوالو تر دې دمه د دغه اداو پاړه اتسویل دي.
بله، د سوری د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال ادعا رد کړې ده. په جواب کې دوی د سوری دولتي چارواکي تورن کړي چې د اوربند کمزوري کولو لپاره د دې حمله موضوع د دوی په خبره چې راپورته کړې ده. د سوری د یاغیانو قمندان عبدالسلام عبدالرازق زیاته کړه د اپوزیسیون ډلې نه د زهرجنو ګازو وسلې او نه د هغوی د توغولو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په بریتانیا کې ډیری د سوری د بشري حقوقو د سر ادارې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر پرونی حمله وروسته د حلب پر فضا د ګازو بوی اوس محسوسیږي. تر دې مخکې د سوری دولتي ځواکونو د ادلب ولایت پر ځینو سیمو توغندي وشتلې و چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه و ملکیان وژلي وو. د دمشق د متحدې روسي او ترکیې ترمنځ لیوي موافقې سره سره د سوری دولتي ځواکونو او یاغیانو بیا هم د سوری په شمال لویدیځ کې په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. ترکیه د سوری د یاغیانو د ځینو ډلو ملاتړ کوي او د جګړې د محدودولو لپاره یې په سوریه کې د غیر حایل ساحو له ایجاد سره موافقه کړې وه.
درنو دوستانو، و موریدل چې د روسي چارواکي وای د سوری حلب ته داسې پوځیان لګیدي چې د کیمیاوي موادو متخصصان دي. په دې اړه سالی محمد سالی حال درکوو. به تر اګرزو افغانستان ته په خوست کې لوستې ښځې له افغان حکومت غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونو زمینه پراخې کړي. دوی وایي لوستې ښځې دې ته لیواله دي چې په حکومتي ادارو کې دندې ترسره کړي، خو دوی لپاره د کار او وظیفې مناسب چاپیریال شرایط نه دي برابر شوي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې ځایي سیمه ایزې ادارې په حکومتوالۍ کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي او د ښځو استخدام ته لومړیتوب ورکړی دی. نجیب الله علی خیلی په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر تعلیم یافته ښځې او نجونې وایي چې دوی د حکومتي ادارو په چوکاټ کې د کار لازم فرصتونه نه لري. دوی زیاتوي ښځې یوازې د روغتیا او خونې روزنې په چوکاټ کې څه ناڅه دندې لري، خو په نورو ادارو کې ورته د کار او دندو د اجرا وړ شرایط نه دي برابر شوي. مدني فعاله کامله اکبری وایي له معارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاري فرصتونه برابر شي.
لکه څرنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکټرانې دي او یا هم د تعلیم تربیې بخش کې معلمینې دي. بالخصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مزدار د خدمت وګرځي.
مدني فعاله نادیه باوري هم بیکاري د ښځو د ژوندانه یوه لویه ستونزه ګڼي.
خوست ولایت کې خویندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصله څانګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مطلب به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي ښځې کولی شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
ښځه هم د نر سره مساوي حقوق لري او په د دولتداري حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دی کولی شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ویل د نویو مامورینو په جذب کې د ښځو ګمارنې ته لومړیتوب ورکړل شوی او د دوی د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم پوره هڅې شوې دي. د خوست دیوالي ویان زیاتوي ډیری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې په ګډه یې اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغان سولې په اړه بیلابیل موضوعات خپاره کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تر بل هر وخت اوس هیلې زیاتې شوې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما مرستیال او د بشري مرستو مشر ټوبای لانزر په جنیوا کې خبریالانو ته کړي دي. د مطلب په دوام راغلي نوموړي ټینګار کړی چې تر اوږدو کلونو راوروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سولې لپاره چانس په لاس ورغلی دی. ورځپاڼه دا هم لیکي چې نوموړي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې لپاره ټولې نړیوالې هڅې سره همغږي شي او اړوندې خواوې یوې پریکړې ته ورسیږي. ورځپاڼه زیاتوي دی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلې ځلې پیل کړې او تر اوسه یې دوه ځلې له طالب استازو او د افغان حکومت له مشرانو سره لیدلي دي او افغان حکومت هم د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو یولس کسیز پلاوی ټاکلی دی. خو ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په مشورتي بورد کې د اغیزناکو څیرو نشتون د سولې روانې هڅې ناکاموي. ویسا د خبره د سیاسي چارو د شمیر افغان کارپوهانو او وکیلانو په اوله لیکلي او ویلي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشرۍ د سولې د مشورتي بورد په یولس کسیز پلاوي کې اغیزناکې څیرې نشته او دغه کسان نشي کولی د سولې روانې هڅې چټکې او بریالۍ کړي. ویسا د یادو سرچینو په اوله دا هم لیکلي چې دا پلاوی طالبانو ته هم د منلو نه دی او ورته په کتو داسې ښکاري چې د سولې د روانو هڅو د بریا لپاره اقدامات نه ترسره کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یوې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله مند دی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په محتاطانه ډول طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبینه دی. د مقالې لیکوال لیکي خلیلزاد ټینګار کړی چې د سولې زمینه برابره شوې او طالبان هم په دې پوهېدلی چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی، نو ځکه باید هم طالبان او هم افغان حکومت ځان د سولې د جدي خبرو لپاره چمتو کړي.
مغغله ازادي رادیو ناوري په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبريالانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په دغه هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایي مشر اغا ملوک تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل دغه پروګرام چې په زیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی په شپږو میاشتو کې جوړ شوی. په کابل کې به یو شمېر خبريالان هیله مند دي چې دا یاد اپلیکیشن به د ګواښ پر مهال ورسره مرسته وکړي. دا چې دا سیستم څه ډول کار کوي او د اړتیا پر مهال ورنه څنګه کار اخیستل کیږي په اړه اداره پور اورو.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرحه کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغا ملوک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانیستې غونډې ته په کابل کې وویل خبريالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا بل خبريالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي او ډېری کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د گرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور فیچرونه د سیستم لري غبه د دې استفادې دي ډېری کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به پراتلونکي کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډېر ښه یو موثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغه په کارونې کولای شي د خپلو چارو اړوند ادارې او کسان د ځان له موقعیت خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولای شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو لوړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناک سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم ادارې ته خبر ورکول کیږي. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبريالان وژل شوي دي. د راپورون له مخې په دې وروستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبريالان چې تل له پیښو ځوریږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې محمد داود وایي
احساس خوب
نمیکنیم بخاطر که دوی ز پیو انتاری حمله کی ټپی شوم تر اوسه خپل ځای پامن کې نه احساسوم. زه هیله منیم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبريالانو لپاره خوندي وي. خو له دې سره خبريالان د اندېښنه هم لري چې اسنه کله د دغه اپلیکیشن له لارې دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونه ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په خبرګون وایي چې د هر رسنۍ د خبريالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤل په اختیار کې وي نه د بلچا.
اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس دا هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
درنو دوستانو، زمون غاګله ازادي رادیو ناوړی وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، هغه نورسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کی له ازادي رادیو سره پات شي.
پاکستان وایي چې د افغانستان پړه د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان پړه په جنیوا کې د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو نړیواله غونډه جوړیږي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه ملکیان وشل شوي دي، خو د لوګر امنیتي مقامات بیا وایي چې د 01 قطې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وشل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر پر خلکو غږ کړی دی چې د ښځو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی پر ضد د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې رول ولوبوي. روسیه وایي ورسله دی چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب ښار ګولۍ وشتې او لسګونو کسانو ته د سا ایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې. د ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولي دي. او د برتانی صدر اعظم تیریزا می له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د اروپای اتحادیې تر سرمشري ځای وړاندې دی له دې اتحادیې سره د برتانیې د وتلو د موافقې یا بریکزټ ملاتړ وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های هفتهوار شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از 25 نوامبر تا 10 دسامبر روز جهانی توقف خشونت علیه زنان گفته شده. به اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان ملل، از هر 3 زن در جهان یک زن قربانی خشونت است که از این که این خشونت ها شامل خشونت های جسمی، جنسی و روانی روحی میشه. هرچند خشونت علیه زنان قابل جلوگیری است و نقش تمامی افراد این جامعه نیز در آن برجسته است، اما به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، تلاش ها برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان باید فراگیر و دوامدار باشد تا خشونت در از اساس و ریشه ریشکن شود. نودی لپاره چی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او یا په منځمهال کې راکم شي، خلاره اقتصادي او مالی زنبسیینو ته د خزو مالی او اقتصادي زنبسیینو ته د خزو رسیدل دي. د نن ورځې شکست سکوت یا نور بستې خبرونه موضوع هم دې ته ځنګړې کړي. اول خپل میلمانی حمده صافی چې د توکما فیشن په وړي سوداګری برخه کې کار کوي غږیږو چې د خزو په لاس کې د کوچنیو تجارتونو سره څومره کېدی شي خزی اقتصادي او مالی خودکفایي ته ورسیږي، او له دې لارې وکړی شو تاوتریخوال ته او هغه وابستګۍ ته چې خزی دغې نه رنج وړي د پای ټکی کېږدو. ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. او غواړم چې لومړۍ پوښتنه په دې توګه پیل کړم چې په وړو سوداګرۍ برخه کې میرمنو ته څونه فرصتونه برابر دي په افغانستان کې، او څونه میرمنې په دې توانیدلي چې وکړی شي له دې لارې خودکفایۍ ته ورسیږي؟
ډېره مننه تاسو ته، سلامونه او اوریدونکو ته.
وړا سوداګری د سو کله کی چې موږ شاید استو ډیر شوې دي خصوصا خزي غوړي چې دغه برخې نه کار پیل کی نو هغه نه یو د ټکما فیشن کارو چې موږ شروع ک زمينه مساعد دي خو بیا هم وسره سونز شته خصوصا هغه امنیتی لحاظ نه سونز شته خصوصا د باندې کار کول اوسم د خلکو ته او ذهنیت آماده نه دي سره دې سره بیا هم موږ ګورو چې ورځ پر ورځ په دې برخه کې ډیریږي او هغه ډیر وړي امکاناتونه ښځې استفاده کوي یونجن استفاده کوي او موږ شاید اوسو چې د دې وړي امکاناتونه ډیری هغه وړه تجارتونه چې شروع شوی او ورځ پر ورځ په پرمختګ کې دي
دا برخه کې خزو کارګرو ته ډیر فرصت برابر شوی دی ک سوداګر او میرمنو ته چې د وړي سوداګری رامنځته کړي
خو فرق کوي ځکه د هر بزنس خپل سیستم لري او کله مثلا ځکه خپل تجارت نه وایم ټوکما فیشن چې کله پیل کې موږ انجنیرم ټول کارمندان او پکې نه نه خو اوس چې موږ خپل هدف لرو خپل غوړ چې یو برانډ شو یو خصوصا د یو ستاندرد شي د افغانستان په نوم او هغه کې د افغانستان نوم اوس یاغي دی لیبل کې نو لکس سونز شته خصوصا چې د اوس موږ مثلا متاسفانه زموږ ټیم مکمل در نه نو طرف نه اداره کیږي مسول مثلا زیم یا کس چې دی پیل کړی زیم خو بیا هم هغه هدف چې موږ دولو به خزه کوي نشو کولای چې هغه شیان موږ غوړ راغی او ګاندیزه که چې زموږ سیستم فرق کوي ماشینونه د هر لحاظ نه فرق لري او په دې برخه کې موږ کسان پیدا کړي چې د باندې خصوصا د تجربه دولو په دې برخه کې هغه وظیفه کې نیولې دي
دا ډیره مهمه ده چې البته دا لومړی ځل چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې یو خزه راځي او د یو وړ اقتصاد په برخه کې د یو ډیر غټ ګروپ چې په هغه کې تاسو ویل چې ډیر نارینه شامل دي رهبری په غاړه اخلي په دغه برخه کې څونه تاسو موافق وي په دې تر اوسه پورې البته څونه مکول شي خپل د ګټې ترڅنګ د ساتلو ترڅنګ د ټیم رهبری کړي
اول کې لکه سمات مشکل ځکه موږ خو انجنیرم ټول د کارمن خو کله چې هغه نشو کولای خپل لار موږ یو شی زوی ما هیڅ وخت ما کارمن رخصت کړی نه دی خصوصا انجنیر چې لیدلی دا کار نشي کولای بیا خپل ما ساتي خو ما ته کله دا جالب وو خپل تم چې دا تیم کې مکمل اوس نه نه تیم شو او زه خپل اداره کوم مونته زه پکې احساس کوم چې ډیر موافقم ځکه چې دا ټول په فکر کې دا جامام دا صرف فکر کې چې مثلا دا څنګه کولای شي ټول ټیم مکمل خو بیا هم موږ ټیم جوړ کړ چې هغه د هر لحاظ نه زموږ برند لپاره باید هغه کسانو چې باید توسي او د غیر او یا د هر لحاظ نه خصوصا د کار ځکه چې هر طبقې نه خلک راځي باید هغه همداسې یو منظم باید ټیم یو او کسانی چې وکولای شي دا مخته بوزي نو زه ډیر فعلاً راحت یم هیڅ سونځ نشته او کارمندان چې دي ډیر په ښه شکل روان دي او منظم کار کوي لکه یو کورنۍ لکه یو دوستان ټول البته لګیا دي او هیڅ سونځ نشته زه ډیر پکې خوشاله یم
دغه کار تر دې د جمو ګندل چی د افغانستان کې د سې شوي چې دا باید د خزو کار وي خو تاسو مخکې ویل چې تاسو ډیر نارینه کار کوي آیا تاسو حسن د کړي ک علاقه مندي کما د میرمنو لخوانه چی راشي دغه مسلک ته
خو خزې پکې ډیر دي خصوصا په خیاتو کې خیاتی کې هر څوک پروګرام مثلا د ریخ زوی چې خیاتی زلم خو زمونږ کار پکې فرق کوي مثلا زمونږ یو هدف دا دی چې باید استا استا ټوکما فیشن اول د کابل نن باید خپل بازار کې ځان پیدا کړي ورسته هغه شی چې موږ غواړو ستاندرد چې مثلا موږ یو رقابت دی کلرو چې دریشي مثلا دریشي مینس کې اوس په کابل کې مثلا منګه ګورو چې ترکی په نوم راځي اما خپل زمونږ افغانان ګاندي منګه منګه دا څه کار کوي چې هغه کې خپل لیبل وهو د افغانستان په نوم او غواړي چې رقابت وکړي کې ډیر ستونزه مونته پیدا کړي چې مثلا په خوځو کې نشه کولای هغه شی چې منګه هدف لرو نو خوځو کې خوشبخت نه دی دي او متاسفانه په دغه سیستم کې چې منګه غواړو او څو نور برندونه چې په دې اخر کې جوړ شوې دي په دې کې نشه کولای ډیر په اساني مثلا راشي یو کارو کی هغه چې دغه صاحب د ما کار مالک وړي نشي کولای متاسفانه.
دې برخه کې چې مثلا دا ستاسو دې ځای ته رسېدل آیا ستاسو خپل هڅه وه که د کورنۍ لخوا نه ملاتړ چا لخوا نه ستاسو ډېر ملاتړ شوی تر څو تاسو دلته ورسېږي که دا ستاسو خپله هڅې وي چې تاسو وکړی شول داسې یو وړه سوداګري رامنځته کړي چې د خپل دې تر څنګ چې ځان ته کار پیدا کوي دې تر څنګ یو بلې مجموعې ته چا ته په هغې کې نه شامل دي دا یو اړیکه به واخلو بخي. بله بفرمایین. بلی سلام ورم شنوین.
بلی مرسلین ارسلام سلامونه تاسو ته لیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اړوندو ته تاسو ملمنې ته سلام
علیکم. سلام خپل نوم واخ علیکم زینم اړیکه نیولې
کاری صاحب پښتون یو ځان
مهرباني مهرباني پښتنه مطرح کړئ
سلام تشکر ارسلام ډیر ښه موضوع ته اشاره کړی او نن خو د شوزو د امر علي خوشنط د شوزو یو کمپاین هم پر سر دی خدای دې وکړي چې دا کمپاین نتیجه ورکی او دا کمپاین یوازې د دولت مسولیت هم نه دی باید علماء هم داسې یو کمپاین وکړي د ښځو د حقوقو په ارڅه کې او نور هغه خلک چې په ملت کې نو کې رسوخ لري هغه هم او بله خبره دا ده چې رسنۍ هم د کمپاین په ارڅه کې خپل مسولیت ادا کړي. واقعا اوس هم په افغانستان کې خرافاتو رواجاتو زورمندي شته او زورواکي شته خشونت کمیږي نه خدای دې وکړي کم شي خدای دې وکړي هر سړی خپلو خبرو ته خپل وکړونه ځیر شي او هر سړی خپل په ځان کې اصلاح راولي ستاسو ته مېلمنې دا چې دې نوکي داسې وړه غوندې سوداګري پیل کړې ده په دغه عرصه کې د دې سره څوک مرسته کوي څوک مرسته ورسره کوي او ورسره کړې وه او دوی څونو ښځو ته څونو میرمنو ته دوی وایي چې زموږ په ټیم کې نارینه هم شته دا خو ښه کار دی او څونو میرمنو ته دې کار پیدا کړی دی دا چې د دې سره آیا که دولت مرسته وکړي له داسې ښځو سره لکه د دې سره یعنی پور ورکړي بانکونه پور ورکړي یا دا زموږ ملي ټیم د بزاعت ښځو ته پور ورکړي چې ښځې نه وانه شي او
ډېر زیاته مننه پوښتنه مو پوښتنه ورته واخیسته انشاءالله حتماً جواب درکړي. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم په لاین کې لرو پوښتنه وکړو چې څوک دي او کوم ځینې اړیکه نیولې مهرباني وکړئ.
بله سلام.
السلام علیکم.
سلام
به شما
امام شما
مزرعه
اگر کارهای رو بکنه مثلا کشوری کتابخانه بعضی خانم ها وای ولی زیاد تو حدیثت نیستن این مورد هم مردم خوب میبینه و هم کار رونق میابه. اگر در این مورد کارهای فرهنگی مثلا کتابداری کتابخانه مثلا برای اطفال کشوری قلم کتابچه در این مورد هم یک پروگرام برای بیشتر خوبتر نمیشه خانم ها خریه در یک خانه همین کار رو بکنه هم جامعه پیشرفت میکنه هم خودشان پیشرفت میکنه.
سوال شما رو گرفتیم بسیار تشکر میمانم مطمئن انشاءالله به شما جواب میتن. بسیار تشکر. لومړی پوښتنه قاری صاحب پوښتنه وکړه د جوزجان څخه زما پوښتنې ته ورته پوښتنه وکړه.
بله بله
تاسو مهرباني وکړئ په دې برخه کې هم راته
هغې ویل چې څوک دې سره مرسته کړي ځکه خلاصه یو خپل د بکګراوند وایم زه اصلا په رسنیو کې مې کار کوو ژورنالیزم نه فارغ شوم اوس هم ماستري وایم او وروسته د پوهنتون چې فارغ شوم کار مې وکړ په رسنیو کې مختلفو بخشو کې بیا تصمیم ونیو چې یو کار وکړم چې یو متفاوت کاري یا د اقل یو تغیری او خوب دا کار شروع که نو دا نظر ز خپل از ما هو چې باید یو تجارت ولرم بیا کورنۍ را سره مرسته وکړم په شروع کې هغه هم پیل که وروسته دینه چې دا استایسته ما دوه کارمن سره پیل که کار وروسته اوس موږ لس کارمن لرو چې پکې ما وویل چې هسته چې نجونې هم کار کوي خو ډېری برخه یې نارینه و مخته وړي نو دې نه پس چې موږ کار شروع که او د خلک طرف نه ډېر تشویق شروع وروسته په مختلفو بخشو کې نور ملګري موږ سره مرسته وکړه او زه که وایم زه د دوه طبقې ډېر تشکري کوم همیشه د هغې نه منندوی یم زما کورنۍ دي او زما ډېر ښه دوستان دي چې ما سره مرسته یې کړي او تکمه یې دا دوه کاله کې ډېر یو ښه ځای کې ویرس او ټول څنګه همکاري وکړو
د فرهنګي برخو کې د کابل نظمنګ همکار نظمنګ یو اوریدونکي اړیکه نیولې و دي ویل چې دا خو به تر اس غوښتن کې در بخش فرهنګ در بخش آگاهی او بخش فرهنګي هم در ولایت هم کار شوه چون به نظر او نه در در شهرهایی که بیرون از کابل است بیشتر خانم ها مشکل داره و همی محدودیت های کام داشته بالا زندگی زنها بهتر نیست که در این بخش آگاهی داده شوه بخش کار از شما که در بخش تجارت است چقدر تانسته به خانم ها این آگاهی را بتن که اینا میتونن با کار کردن در بخش تجارت های کوچک میتونن به خودکفایی برسن
ما موافق هستم با برادر که تماس گرفته بودن و هستن کسایی که این بخش را پیش میبرن و شروع کردن مثلا بعض جایا ما شاهد هستیم خصوصا در کابل که به شکل یک کافی شاپ آماده شده که اونجا میتونن هم کافی یک چای بگیرن و هم کتاب بخونن که بیشترش مسئولینشان دختر خانم‌ها و خانم‌های بسیار فعال هستن که شروع کردن و هر کس در هر بخش بتونه بخشای بسیار خوب فرهنگی در بخشای علمی کار بکنن ما طرفدار هستیم و شخصا خودم اگر بتونم بخیر در آینده اگر امکانات به دستم بیایه ما هم پلان دارم به می شکل یک چیز آماده بکنیم که اونجا بیاین فرهنگ کتابخانی بیشتر شوه و بالاخره ما هر کس بتونه که در رشد کتابخانی به خصوص امی سطح علمی رو بردن باید کار بکنن و هدف خودم هم است و ما دیگران تشویق میکنم ما طرفدار این کار هستم و در بخش که نگفتن ما برشون موافق هستم و هستن در کابل خصوصا ما که خبر دارم بسیار جای فعال هستن فعلا.
بله در بخش شما گفتیم که در بیشتر این کار شما کام هستن مختص به لباس هست شما بیشتر کار دان کپی از بیرون است یا از می فرهنگ ها و لباس هایی که داخلی ما شما داریم این میره دوباره میخوان فرهنگ را زنده بکنین به یک شکل دیگه و به شکل مدرن ترش
نه خیر خوشبختانه که ما هیچ کپی از بیرون نمی کنیم
بله.
تمام امکانات و تمام چیز خود ما داریم
دلست.
ما مثلا در بخش مختلف در بخش خانم ها و آقایان لباس دیزاین میکنیم هم رسمی هم غیر رسمی ما فعلا تمام بخش ها را داریم فعال کردیم ما دیزاین میکنیم در بخش های مختلف نظر به هر فصل باز ما وقت زمانی که تمام از اینا آماده میشه ما باز یک بخش زیر داریم که از اونا عکاسی میکنیم فوتوشوت میداشته باشیم بعد از او از طریق صفحات اجتماعی خود ما که داریم نشر میشه و ما باز آردر میگیریم و او قسم است که مردم میخواین در هر رنگی که امو دیزاین را که انتخاب میکنن فرمایش بتن و خاص خودشان و به شکل خودشان و هدف دیگه را که گفتن هدفی بود که ما امی کالای سنتی افغانستان دوباره زنده بکنیم ولی به شکلهای جدید که مردم را بتونه به دفاتر رسمی محفلهای رسمی و غیر رسمی بتونن راحت بپوشن از شکل بسیار سنتیش کشیدیم و به شکلهای جدید آوردیم که این کار کردیم هدف می بود
من میخوام شماره تلفن را بله به شنوندگان عزیز شماره تلفن را اعلان کنم که با ما میتونن از این طریق تماس بگیرن شماره تماس ما 0700 82 27 55. حالا یک شنونده داریم میشنیم کی هستن از کجا تماس گرفتن بله صدای ما را میشنیم
سلامونه انی که هیلی احترامات پشتر مینه قدرمن ارسلا ثابتاتا او محترم ملمنی او تخلیکر اوبایجان تا او دا آزاده راژیو درنه او قدوم کتا هیلی که
علیکم سلام نمو وای کم زینم آری کنی ولی
راژی را منو نا ارسلا ثابیو زلویا هم نا تریفون لیکی تر اغلای مشال تنگیوال لاورده گنا
میره بانی وکی تنگیوال
راژی را منو نا ارسلا ثابیو تو پختنی لمحترم خورکی نظما دادی او تل لحجر جلهو للو دربار نا ورطا دوات نا ورطا دی پرمختگ هیل کوم رضا ورطا پختنی می داده دا خورکی تخا که پا دیگو کار که دیگو پیل کرده دی پا کمی سو که شوی او کنا او پا ها گلنی پا توسی مو که چی دا من کمی خوندی دی آواز نپورتا کبی لحو تا دی پیغام او یل بسوی که خورکی را تخپل دیر بخوش آرشم دیره مانو نا تربیع را تنو پوری که چاری آسلام علیکم
تاسو نجوندی و سیحت من انشاءالله تاسو تا معلومات ترکی بدی برخی کی یو بل اوریدون کم دی دم او رو چوک دی بیورست چواب تزو میره بانی یو که چوکی هست لکم زینه ماری کنی ولی
سلام علیکم
علیکم السلام
محمد آنی پیل خان یم دزابل ولایت نمی آری کنی
الهام صاحب میره بانی یو که پختنم مطرح که یل میل منی چخه
من علیکم پا
موضوع
نشته نه خلاصوي وټن راګیو او موضوع د میرمنو په لاس د میرمنو لخوا د وړو سوداګری پر مخول دي چې زمونږه میلمنه حمید صافی هم په دې برخه کې فعال ده او کار کوي په کابل کې عمل کوي په دې برخه کې پښتنه لري مهرباني وکړئ مطرح کړئ
مننه کوم دا خو ډیره ښکلې په زړه پورې موضوع ده ډیره زړه نږدې موضوع ده مننه کوم همدارنګ دغه سوداګري خو د وړو لپاره همدارنګ د ځوانانو لپاره د ځوانو ښځو لپاره خو ډیر ښه کار دی زموږ د وطن لپاره یو اقتصادي برخه ده یو جز دی نو که څوک وغواړي سوداګري وکړي نو هغه بیا کولی شي ځان یو هدف ته ورسوي
خاص تاسو په ولایت کې زبښتنه تاسو نو کوم چې څونه میرمن ته زمينه مساعد ده چې دا وړي سوداګري مخ ته یوسي
زمنګ په ولایت کې خو همدارنګ زمينه مساعد ته خو خیر دا چې ډیر نه ده د پلیات نه دی کړی خو خیر بیا هم ستا پلیات ان شاء الله اوس تر پخوا ډیر کوي
ډیر زیات مننه ژوند دی اوسي بلې دوباره مې به سوال بیشتر هم از دوستان پرسون کردن که با چی مشکلات رو برو شدین دی بخش چون همیشه ما از مشکلات صحبت میکنیم فرصت ها را در اول گرفتیم چی مشکلات هستن که عمدتاً در پیش شما بدون امنیت که بیشتر اول در ابتدا شما از او ذکر کردین که خانواده هم با مشکل امنیتی رو برو هستن خودتان در کارتان چی مشکل با چی مشکلات رو برو هستن
اول سلام به برادر که تماس گرفتن جوابشون باید بگویم که وقتی که ما شروع کردیم کار یک وقتی شد که ما میگم که مشکلات امنیتی چی باعث میشه که آدم دوباره با مشکلات دیگه پیش میشه وقتی کار شروع شد ما یک به شکل به سر زبان ها افتیدیم که روز به روزش میکردیم خب همون مشکلات امنیتی بود مثلا فکر کنین در افغانستان کسی نمیگه که ای با چی امکانات شروع کردم مثلا ما با از امکانات بسیار کم شروع کردم از یک مقدار پولی بسیار کمی که از طرف فامیل داده شد ما کار کردم مثلا نمیگه فکر میکنن که شاید بسیار پولدار باشه یا از یک جای فن گرفته از یک سفارتخانه یا و خوشبختانه ما تا به حال از هیچ جای هیچ به شکل پیسی نگرفتیم و تا حد کوشش کردیم که اصلا هیچ تماس هم نداشته باشم و در آینده میخواییم مثلا ما داشته باشیم کارهای خود کلان میکنیم از قرضای حکومتی داشته باشیم یا از بانکایی که فعلا کار نداره و وقتی که زمانی کار ما شروع شد مثلا مسائل روی بود که شاید اختطاف نشه جایی که ما بودیم یا مسائل اختطاف بسیار زیاد بود ولی خدا شکر ما ثابت ساختیم که ما از امی گروپ که هستیم از زحمت خود کار کردیم و اگر نام تجار بالای مانده شده ولی به او شکلش ای بسیار بر ما قابل تشویش بود طبعا و بخصوص باز فامیل بسیار کوشش میکرد که بگن که یا بیشتر کم برو به کارت یا که امیلانات کم کنن یا خلش به این شکل امی مسائل امنیتی مشکل شد که مثلا فامیلا تشویش داشته باشه و این طبعا بالای ما مثلا تاثیر میکرد که علازه تماس میگرفتن یا به تشویش میشدن که گویا این کار شروع کردنش سخت بود با این مشکلات بود و سوال دیگه شون جز شون این بود که گفتن برای دیگرها چی پیام دارن به کسایی که دختر خانمایی که اونجا هستن پیام ای است که ما میتونیم از امکانات کم با بسیار یک فکر خوب شروع بکنیم در اول شاید ما مثلا نتونیم زودتر موفق شیم به هدف ما ولی میرسیم و صبر و حوصله داشته باشیم و شخصا خودم وقتی ما شروع کردم مثلا هیچ امیدی نداشتم و میگفتن که این کار نخواهد شوا و خوشبختانه که حالا دو سال میشه از تو کنفیشن که ما برتون گفتم از امکانات کم از دو کارمند فعلا ده کارمند و هر روز بیشتر شده میره و ما از امکانات کم شروع کردیم صبر کردیم در راه ما مشکلات اومد موانع اومد بعضا تشویق میکردن بعضا تخریب میکردن ولی ما پیش بردیم باید آدم پیش ببره و تسلیم نشه با حوصله مندی پیش بره
فضای امیده با توجه به واقعیت ها و شرایط که در کشور موجود داره چقدر شما این فضای کار مساعد میبینین به خانم های دیگه که آغاز کنن چون این کارهای رو اونایی که مثلا این فضا را تنگتر میبینن به خود و به خود جرات نمیتن که به همچه کارها دست بزنن چقدر این فضا به شما مساعد معلوم میشه تا همچه کارهای آغاز شد و تا یک تحرکی به وجود بیه به عنوان یک فرد جامعه ما بتانیم به اهداف را به خود تعیین کردیم و یا اونم آزادی را که به زانا ادعا داریم برسیم
بله اگر ما برتون پایتخت بگیم در پایتخت زمینه مساعد است کمتون خوب است و میتونن بیشتر دختر خانم‌ها تجارت خود پیش برن کار کنن در ولایت هنوزم ما اسم میکنم در بیشتر ولایت های دوردستی کار امکان نداره و حتی کسایی که اگر بخواین که این نظر بتن با بیشتر موانع روبرو میشن با خشونت روبرو میشن ما برتون اگر بگیم که زمانی که ما کار شروع کردیم ما برتون پیشترم گفتم که بسیار سخت بود و می دیدم مثلا شاید بسیاری کسایی از نزدیکای او بودن که به شکل تخریب میکردن یا تشویق نمیکردن و ما مثلا با مخالفت های زیاد روبرو شدیم، طبعا که موانع میشدن برای ما که دیگه روش نکنم یا کار نشه. این برای ما 100% بسیار چی بود، ولی تقابل مساعد از دختر خانم ها باید بالاخره کار بکنن، زحمت بکشن، تشویق شون از امکاناتی که دارن. آستا آستا ما در زندگی اگر برتون بگویم با چالش بسیار سخت روبرو بودیم، ولی همیشه صبر کردیم، تلاش کردیم، آستا آستا پیش رفتیم، چون بعضی چیزا رو ما نمیتونیم همزمان به دست بیاریم، بخصوص زمانی که طالبان رفت. نظریه و مفکوره ها در هر فامیل بسیار تاثیرات طالبان ما گذاشته بود زمانی که رژیم، ولی ما از امور رژیم که وقت یادم میایه که از اون زمان مثلا ما خورد بودیم، بالاخره در یک مکتب خانگی بود که خواندیم و آیستا آیستا من بسیار به ما مشکل بود مثلا بیرون برآمدن که آدم آیستا آیستا، ولی همش گذشت، ما صبر کردیم، حوصله کردیم و حالا بسیار اهداف است که ما خودم شخصا نرسیدیم و میخواییم برسیم، ولی آیستا آیستا میتونم، چون من جامعه باید ما درک بکنیم، در جامعه که قرار دادیم، مشکلاتی که هست و مفکوره ها باید آیستا آیستا باید پیش بریم.
بله امی، خب ما فعلا شاید شما در فعالیتون در داخل افغانستان محدود باشم، چه قضا می نیازی مساعد است که ما بتونیم با بازارهای جهانی را پیدا کنیم و بتونیم از افغانستان به بیرون به بازارهای منطقه و بازارهای جهان بتونیم از یک سو تجارت خود را رونق بتیم، تجارت را گسترش بدیم، از طریق دیگه همین فرهنگ ما را و یا ما طرز لباس افغانی ما که از بتونه به بیرون به بازارهای جهانی برسن.
خوشبختانه بعضی کارها شده، بخصوص بعضی نمایشگاهی بسیار خوب برگزار میشه که متاسفانه ما چند باری که دعوت شدیم نتونستیم بریم، ولی دیگه بزنس هایی که از طرف خانم ها بوده تونستن اشتراک بکنن و بسیار دستاورده خوب داشتن و فرهنگ خود معرفی کردن کمتون. از بعض شرکت ها بخصوص ما از بخش لباس خبر دارم، یک شرکت دیگه است که از طرف خانم پیش برده میشه که دانستن کار بکنن، حداقل زمین ها مساعد شده، ولی باید بیشتر شوه که تا ما بتانیم بخصوص در بخش لباس ها یک رقابت خوبی داشته باشیم، بخصوص حداقل با می همسایه که از ما باید بتانیم، حکومت باید بیشتر روش بده که یک رقابت خوب داشته باشه و همون فرهنگ خود و لباس ها را، چون چیزی که در کابل وقت می چند شرکت که فعلا جور شده کار میکنن با این کیفیت، اگر بیشتر شوه، تشویق شوه و حکومت که از اینا کمک بکنه، زود میتونن بازار داخلی را اول به دست بیارن، بعدا آهسته آهسته پیش برن به بیرون از کشور صادر بکنن یا حداقل رقابت داشته باشن کتشون.
از اینکه تا بال با شما همکاری نشده، شما درخواست نکردین، خود را خودکفا فکر کردین و یا توجه نشده بیبخش؟
شروع کردیم، مثلا میخواستیم که هیچ وقت همکاری از طرف جایی نداشته باشیم، بعدا خواستیم بخاطر رشد کار خود کار بکنیم و کلان بکنیم، ایره خواستیم مثلا داشته قرضه بگیریم بخاطر رشد کار امی کلان کردنش. دیدیم در مسئله قرضه بسیار مشکلات وجود داره، خصوصا بانک هایی که هست و کسایی که شما میفهمید وقتی که تجارت های کوچک شروع میکنه، خب کسایی است که امکانات زیاد ندارن و اونا مثلا میخواین در بدل قرضه بسیار شرایط سخت دارن که اونت هیچ کسی نمیتونه پیش ببره و حکومت هم به شکلی است که خب اون مشکلات خود دارن، شرایط خود دارن. ما پیشنهاد کردیم یک گروپ از جوان ها هستن که کار میکنن سرش که بتانیم ما از حکومت داشته باشیم و حکومت داشته باشیم در این بخش، ولی فعلا ضرورتش هست، ولی شرایط بسیار سخت است در همه جا، اما ما تلاش میکنیم که بتانیم پیش بریم و تسلیم نشیم بالاخره.
خب چقدر موفق بودین در تلاش هایی که کردین به خاطر از اینکه بتانین به عنوان یک خانم این بخش را تا آخر رهبری کنین، امیدواری به یک چگونه آیندی دارین؟
تا یک حد با مشکلاتی که ما شروع کردیم تا یک حد موفق اسم میکنم خدا، چون تانستم که حداقل کم شهرت بتیم به این بخش و کیفیت مردم از ما راضی باشه، و هدف دیگه هم این است که من میخوایم ایراد کلانتر بسازم در پولی ازی، ما شاید اگر در آینده یک بخش دیگه برم کار بکنم، دوباره برم برشته خود یا بخش دیگه، میخوایم که تکمه همیشه باشه، کار بکنه، رشد بکنه و برش یک پلان بسیار خوبی دارم که سالهای سال باید پیش بره و کار کنه و دیگه توکل به خدا.
خب یک شما پلان آینده دارین به خانمایی که مثلا بعد از این میخوان دختر خانمایی که در این بخش کار کنن به خاطر رشد از اونا، آیا برنامه آموزشیم قرار است به این بخش ایجاد شوه یا تنها میخواین به این بخش تجارت محدود بانه؟
به بخش مختلف اگر شوه، ما طرف داره از یه هستم که باید به تمام بخش ها باید کار شوه، به دختر خانما، به تمام جوان ها، اصلا باید نگیم برای خانما، تمام جوان هایی که مفکوریه دارن، پلان دارن و یک بخش میتونن کمک بکنن، یک نام خوب کسب بکنن برای افغانستان، باید کمک شوه، همکاری شوه و تجارت هم یک بخش است که مهم است برای کشور، باید پیش بره.
بسیار زیاد تشکر از این که به برنامه ما حاضر شدین. در ازادی رادیو درنوی آوریدن کو دا وعده دی اونه د شکست سکوت یا نور بسته خبرونه چی ما تاسو وړاندې کړ د وړو سوداګرۍ په اړه، له هم په ولاتو کې میرمنې لستون سره مخ دي چې په ګڼ ولاتو کې د دې څنګه د خزو پر وړاندې تاریخوالي دوام لري، همدا لامل شو د اقتصادي وابستګي چې کول شو د وړو سوداګرۍ لري منګ سوداګرۍ لاری کولی شو میرمنی خود کفایت و رسی ترسو کړی شو د دې ترڅنګ چې په ځان بسیا شي د غی ترڅنګ به د خپل کورنۍ سره د اقتصادي ملاتړ په برخه کې هم همکاري کوي. د نن ورځې خبرونه موضوع هم دا و چې د میرمن حمید صافی مون سره میلمه په دې برخه کار کوو، د دې وړ سوداګری پیل کړی دا چې د دې ترڅنګ چې ځان ته د وظیفه پیدا کړی د غی ترڅنګ د نارینه او میرمنو ته د کار زمینه مساعده کړی دا چې دغه راز وړو سوداګری لاره مونږ کولای شو په لوی خارونو کې او حتی په ولایتونو کې خزو ته د کار زمینه برابر کرو. دا وا د دې اونۍ خبرونه چې ما مرسل نرسلات سره وړاندې کړم تربیه